لودین باشید. لودین صاحب خوش آمدید.
دیر مننه ستار فروخ. د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم. په جلال آباد کې پر محبس د داعش وسلوالو برید لا هم دوام لري. دغه برید تیر ماښام پیل شوی. افغان حکومت راتلونکي جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي چې د خطرناک طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه د هو یا نه پریکړه وکړي. په یو تفصیلي راپور کې اوري چې د القاعده او طالبانو د همکارۍ په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د لمړنۍ یو ساعت خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو وروستي خبرونه اورو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار پر محبس د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او له 30 ډیر ټپیان دي. د افغانستان حکومت راتلونکي جمعه لویا جرګه وربولي او د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو ګواښ کړی چې ایران ته د چین ورتګ به منځنۍ ختیځ بې ثباته کړي. بشپړ خبرونه. د ننګرهار پر محبس د وسلوالو په ډلهیز برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 240 نور ټپیان دي. دا خبره نن سهار د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان ظاهر عادل ازادي راډیو ته وکړه. عادل وایي دغه شمیر وژل شوي او ټپیان چې روغتون ته وروړل شوي ټول ملکي وګړي دي. د چارواکو په خبره برید تیر ماښام 6:30 بجې محبس ته څیرمه د موټر بم په چاودنه پیل شو او ورپسې د نورو وسلوالو بریدګرو او افغان پوځیانو جګړه ونښته. د برید د شنډولو عملیات لا هم روان دي او سیمه کې د وړو وسلو ډزونه اورېدل کیږي. داعش وسلوالې ډلې د دغه برید مسؤلیت اخیستی. تفصیل په خبرونه کې اورېدلی شئ. د افغانستان حکومت د 400 طالب زندانیانو د برخلیک په اړه د جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. دا جرګه درې تر 15 ورځې دوام کوي چې غړي به یې د 1990 کال د سور د میاشتې د مشورتي جرګې غړي وي. د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش ویاند محمد هدایت یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په اوسنۍ مشورتي لویه جرګه کې اصلي بحث د همدغو طالب بندیانو برخلیک دی، خو د سولې اړوند نور مهم مسایل هم څېړل کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی د اختر په مناسبت پیغام کې ویلي و چې دای د 400 طالب بندیانو د ازادۍ واک نه لري، ځکه دا بندیان جرمي دوسیې لري او د برخلیک په تړاو یې مشورتي لویه جرګه ترسره کیږي. طالبانو ټینګار کړی چې د دغو 400 طالب بندیانو په خلاصون سره به بین الافغانی خبرې پیل کړي. ایرانی چارواکو ویلي د تهران په ملت پارک کې د ځینو طالب پلوو د غونډو د عکسونو خپرونکي نیولي. د ایران دولتي اژانسونه له هغې ډلې اسنا او مهر نیوز پرون یکشنبه د تهران د عامه امنیت د پولیسو د مشر علي زلقدری په حواله لیکلي چې یوه ډله افغانانو د تهران په ملت پارک کې د ده په خبره د یوې تروریستي ډلګۍ طالبانو بیرغ پورته کړی و او د دې غونډې عکسونه هم په ټولنیزو شبکو کې خپاره شوي وو. زلقدری ویلی تر دې پیښې وروسته د طالب پلوه کسانو د عکسونو خپرون کې نیولي او قضیه تر تعقیب لاندې ده. د ټولنیزو شبکو یو فعال عارف احمدی چې په تهران کې اوسی جمعه په خپل فیسبوک کې ملت پارک د هغو خلکو عکسونه خپاره کړي وو چې د طالبانو بیرغ یې پورته کړی وو. یو ایرانی خبری آژانس انصاف نیوز بیا یک شنبه ناوخته د احمدی په حواله چې افغان دی لیکلي چې رسنیو د ده عکسونه له فیسبوکه بې له اجازه خپاره کړي او دای په خپل کار پښیمانه دی. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو ګواښ کړی چې ایران ته د چین ورتګ به منځنۍ ختیځ بې ثباته کړي. هغه د چین او ایران ترمنځ په دې وروستیو کې د 400 میلیارد ډالري تړون ته په اشارې دا خبره پرون فاکس نیوز ټلویزیون ته وکړه. ایران ته د چین ورتګ به منځنۍ ختیځ بې ثباته کړي. اسرائیل له خطر سره مخ کوي، همداراز سعودي عربستان او متحده عربي امارات په خطر کې اچوي. ایران لا هم د ترهګرۍ تر ټولو لوی ملاتړی دولت دی. حتی سیستمونه، سوداګری او پیسو ته چې د چین د کمونیست ګوند څخه ور روانېږي، هغه څه دي چې د هغې سیمې لپاره خطر زیاتوي. پمپیو زیاته کړه چې څو ورځې مخکې د ایران د وسپنې په صنعت بندیزونه ولګول شول او په اکتوبر کې به د ایران د وسلو د راکړو ورکړو په کاروبار هم سخت بندیزونه ولګول شي. ایرانی چارواکو د پمپیو د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د چین د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ویلي و چې د چین پر ضد د امریکا بیانونه به چینایان لا سره متحد کړي. د کورونا ویروس د ګواښونو سره سره سږ کال د امریکا د موټرسایکلونو په کلنی فیسټیوال کې 2.5 لک کسان برخه اخلي. د موټرسایکل چلولو دا ننداره په جنوبي دکوتا ایالت کې له پنجشنبې پیلېږي او د اګست تر 14مې دوام کوي. که څه هم په یوه ټول پوښتنه کې د دکوتا خلکو د کورونا ویروس د خپرېدو د ګواښونو په خاطر د دغه کلنی فیسټیوال د ځنډولو غوښتنه کړې، خو یو شمېر نور کاروباریان د عوایدو د ټولولو په خاطر د دې کار ملاتړ کوي. او امریکایي ستورمزلي ډک هرلی او باب بینکن پرون یکشنبه له نړیوال فضایي سټېشن د مکسیکو په خلیج کې کاته شول. د لومړی ځل و چې په 45 کلونو کې ستورمزلو په اوبو کې په بریالۍ توګه د فراشوټ په وسیله ناسته وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټر لیکلی چې ستورمزلو په 45 کلونو کې لومړی وار د فراشوټ په وسیله ناسته ترسره کړه. ناسا د مې په 1 د ایلون ماسک کمپنۍ د سپیس ایکس پروژې په همکارۍ دوه ستورمزلي نړیوال فضایي سټېشن ته ولېږل چې لومړی وار یوه شخصي کمپنۍ فضا ته ستورمزلي استوي. د دغو خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. سرور ښکاره کوي د ویبپاڼو آدرس مو دی azadiradio.com. په ننګرهار کې پر محبس د داعش ډلهیز برید نږدې 14 ساعته کېږي چې د شنډولو عملیات روان دي. وروستی حال یې درکوو. د افغانستان حکومت راتلونکې جمعه لویه جرګه ورغواړي. وخت یې کم خو چارواکي وایي تنظیمولی یې شي.
انشاءالله ولعزیز حکومت دغه توان لري، ځکه چې دا یو ځل مخکې هم راغوښتل شوې ده. اړتیا ده چې څومره ژر قدمونه اخیستلی شي هیوادوال ټول همدغه غواړي.
دا جرګه بیا خپل منتقدین هم لري.
دغه لوی جرګه چې د بهرنیانو په فنډ ریزنګ او په هغه باندې راستول کیږي، نو معلومدار خبره ده چې پریکړه به راغو د خوشحالۍ په اساس باندې.
په یو تفصیلي راپور کې اوري چې د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ همکاري ته اندېښنې ډېرې شوې. د واشنگتن او بیجنګ د ناندریو په دوام امریکا د چین په شینجیانګ کې له خپلو کمپنیو غوښتنه کړې چې پر خپلو چارو له سره کتنه وکړي. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړي. لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واورېدل، د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې پرون ماښام داعش وسلوالو پر زندان ډلهیز برید وکړ چې دغه برید له 14 ساعتونو په تېرېدو لا هم دوام لري. دغه برید چې لاشن شوی نه دی، تر اوسه پکې د 5 کسانو د وژل کېدو او لسګونه نورو د ټپي کېدو خبرونه ورکول شوي. وروستي معلومات دا دي چې زندانیان چې برید کوونکی د زندان دننه ودانۍ ته هم ورغلی دي. همکار مو سهرګل امیرزای بیا خبرونې ته یو ځای شوی. امیرزای صاحب، بیا مو سهار په خیر. څه دي په دې تیر یو ساعت کې څه تازه بدلونونه راغلي؟
ډېرې زیاته مننه لودین صاحب. که څنګه ستاسې یادونه وکړه، جزیات هماغه دي چې 42 کسان پکې ټپیان دي، روغتون ته انتقال شوي دي، 5 جسدونه هم انتقال شوي او دغه ټول ملکي وګړي یاد شوي دي. او درې وسلوال بریدګر چې په محبس باندې برید کړی و وژل شوي دي، او یوه اندازه یې ویل کېږي چې محبس ته ننوتي. د ننګرهار د والي ویان د تولا خوګیاڼي ازادي راډیو سره شبه مخکې دا جزئیات شریک کړه. وویل چې هڅه دا روانه ده چې په ډېر احتیاط باندې چې هلته شاوخوا کورونه دي او یا په دننه محبس کې چې کوم زندانیان دي هغوی ته ضرر ونه رسېږي، د دوی عملیات ډېر مخططانه روان دي او ډېر ژر به دغه پاتې بریدګر هم ووژل شي. نو تر اوسه پورې داسې نور نوي ارقام نه دي شریک شوي. موږ هڅه کوو چې ډېر ژر دغه نوي ارقام راواخلو، خو ستونزه دلته دا ده چې تر ډېره ولایتي مسؤلین او د دې وړاندویان معلومات په وخت نه شریکوي.
او امیرزای صاحب داسې راپورونه هم شته چې هلته یو شمیر کسان برمتدي هغه ودانۍ چې د زندان ته نږدې ده ویل کېږي چې په پورته پوړونو کې کورنۍ وسی او لومړی یا دویم پوړ کې همدغه وسلوال د ځای پر ځای شوي دي هلته سنګر نیولی
دغه کومه څلور پوړیزه ودانۍ چې ده د دې لاندېنی پوړونه تسکې شوې دي پکات یو پاس پوړې پاتې دی او د ننګرهار د والي ویاند تاوله خو ګڼي ویل چې دم ګړې پامدې هڅه کړي چې دغه پاس پوړ هم تسکې کړي دنن هلته د کوم زیان کورنیو ته یا نورو خلکو ته زیان نه دی رسېدلی خو یوازې دوی پامدې هڅه کوي چې دغه بریدګر پکې وپېژني او له منځه یوسي.
او راپورونه وایي چې 1100 شاوخوا زندانیان په دې زندان کې و چې هم د طالبانو وسلوالو او هم د داعش د دغو د ځینو کسانو د تېښتې راپورونه هم خپاره شوي. څه وایي چارواکي په دې اړه؟
او چارواکو سره چې موږ په دې اړه خبرې وکړې هغوی مني چې بېګا د شپې د تیارې نه په ګټې اخیستنې سره سلګونه زندانیان له مابسه وتلي وو خو اوس سار چې موږ سره کوم معلومات شریک کړل وویل چې هغه کسان چې د تېښتې هڅه کوله یا له مابسه راوتلي وو بېرته امنیتي ځواکونو نیولي دي او انتقال کړي دي.
بله کور ودان ډیره مننه. همکار مو سهارګل امیرزای وو چې په جلال آباد ښار کې پر محبس د داعش وسلوالو د ډلهیز برید معلومات راکول. دغه برید لا هم دوام لري او داسې مهال کېږي چې حکومت یو ورځ وړاندې وویل چې د خراسان د څانګې استخباراتي مسؤول په افغانستان کې وژلی چې هغه استخباراتي مسؤول د داعش اسدالله اورکزی نومېده. په پرون بیا د دفاع وزارت وویل چې دوی په افغانستان کې د داعش وسلوال تر خپل څار لاندې لري.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو په ځانګړي توګه د څلور سوه طالب بندیانو د برخلیک په اړه دا جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
افغان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل په وړاندې د یوې اصلي غوټې د خلاصون په هدف دا جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. د جرګې د ترسراوي د نیټې د معلومېدو خبر لومړی د افغانستان دولتي ټلویزیون خپور کړ. د افغانستان چارواکو د طالبانو د ورکړل شوي لست له مخې یوازې هغه څلور سوه طالب بندیان نه دي خوشي کړي چې په خبرې جرمي او جنایي دوسیې لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د اختر په لومړۍ ورځ ویلي وو د پاتې څلور سوه طالب بندیانو د خلاصون واک نه لري او باید له ملت سره د یوې جرګې له لارې پرې مشوره وکړي. د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش ویاند محمد هدایت یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل د سولې په اړه په اوسنۍ مشورتي لویه جرګه کې اصلي بحث د همدغو طالب بندیانو برخلیک دی خو د سولې اړوند نور مهم مسایل هم څېړل کیږي.
تصمیم او فیصله رهبری حکومت برامیز کې د عبدی اسد بخیر برگزار میشه لوی جرګې مشوره.
د حکومت د مشرتابه پریکړه همدا ده چې د زمری په ولسمه د سولې د مشورتي لوی جرګه ترسره شي. دا به د تیر کال د سولې مشورتي لوی جرګې په څیر وي. ټول هغه کسان چې په تیر جرګې کې غړي وو نمونه شته اړیکې ورسره نیول شوې مشورې ورسره روانې دي. احتمالا هماغه ترکیب وي. اصلي موضوع د طالبانو د څلور سوه بندیانو خلاصون دی چې جرمی او جنایی دوسی لري. په همدې خاطر باید یو ملي مشوره وشي او د لوی جرګې په سطحه دا مسله مطرح شي.
ملي جواب در لوی جرګه باید مطرح شوی مسله.
د سولې د مشورتي لوی جرګه درې تر پنځه ورځې دوام کوي. د حکومت مطبوعاتي ټیم تر اوسه دا جزئیات نه دي رسنیز کړي چې د کرونا وایروس د خبرېدو له ویرې سره سره مشورتي لوی جرګه په څه ډول ترسره کیږي. د افغانستان حکومت تیر کال د ثور په نهمې هم د سولې په تړاو مشورتي لوی جرګه جوړه کړې وه. په هغې جرګه کې چې د خلکو 3200 استازو ګډون کړی و د سولې لپاره په واحد غږ د لاسته راوړنو خوندیتوب د خبرو د پیل په هدف د اوربند په تأمین د بندیانو په تبادلې او په ځینو نورو مهمو مسلو پریکړه شوې وه. د پوهنتون استاد او سیاسي فعال محمود مرهون چې د تیر کال په جرګه کې د یوې کمیټې مشري کوله ازادي راډیو ته وویل له اوسنۍ جرګې به هغه نتیجه ترلاسه شي امریکا یې په تمه ده.
رئیس جمهور سره زموږ په مجلس کې دا خبره وسوله، تر هغه پر چې بل لوی جرګه راغوښتل کیږي همدا لوی جرګه به تداوم کوي. خو یو شی ته باید متوجه هغه دا دی چې لوی جرګه د چا په امکاناتو د چا په پیسو راغوښتل کیږي، نو په دې اساس دغه لوی جرګه چې د بهرنیانو په فند ریزنګ او په هغه باندې راستول کیږي، معلومدار خبره ده چې پریکړه به راغو د خوشحالۍ په اساس باندې.
د تیر کال تر جرګې وروسته د افغان سولې د پروسې په برخه کې مهم پرمختګونه شوي. امریکا له طالبانو سره د فبروري په 19مه تړون لاسلیک کړی چې په اساس یې په 14 میاشتو کې ټول بهرني پوځیان له افغانستانه وځي او افغان حکومت او طالبان د بندیانو د تبادلې په بشپړولو مستقیمی خبرې کوي. طالبانو ویلي چې باندې زر حکومتي بندیان خوشي کړي، که څه هم د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې، خو اوس ټوله خبره د هغو 400 طالب بندیانو خلاصون ته پاتې ده چې چارواکي وایي جرمي او جنايي دوسیې لري. داسې راپورونه شته چې په دغو 400 طالب بندیانو کې د طالبانو یو شمېر بهرني ملاتړي جنګیالي او تر ډیره پاکستانیان شامل دي. طالبان پرته له دې چې دغو 400 طالب بندیانو د نمونو او هویت په اړه څه ووایي، خلاصونه ټینګار کوي او وایي د دغو کسانو په ازادۍ سره به بین الافغاني خبرې پیل کړي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د راروانی مشورتي لوی جرګې لاره به د 400 طالب بندیانو د برخلیک ترڅنګ په ګڼو نورو مهمو مسلو هم حل لارې وړاندې شي. دا خبره د یاد وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته وکړه. صفی الله ستانگزی له خاغلی فضلی سره مرکه کړي او لمړی پوښتلی چې څنګه ممکنه ده په 5 ورځو کې د سولې لویه مشورتي جرګه جوړه شي.
لوی جرګه یا مشورتي لوی جرګه وخت ډیر کم دی چې په همدا اګست باندې به راوښتل کیږي. 3 ورځې لا 5 ورځې پورې به دوام کوي. په دې کې یوازې د 400 بندیانو موضوع نه ده، هغه د سر موضوع به هم دا وي. کوشش به د دې کړي چې په دې مشورتي لوی جرګه کې روان مذاکرات چې بین افغاني مذاکرات دي، داوود لپاره به هم د دې مخورو علما او قومي مشرانو همدغه رقم د تنظیمونو او جهادي مشرانو سره مشوره کیږي چې بل اخر موږ بین افغاني مذاکرات ته څنګه همدګي ونیسو. دغه سره به دغه 300 بندیانو په سرنوشت باندې هم خبرې کیږي. ان شاء الله ولادي حکومت ته غتوان لري، ځکه چې دا یو ځل مخکې هم راغوښتل شوی ده دومره ستونزه باندې. ان شاء الله دغه شرایطو کې په دې اساس شرایطو کې دې دپاره اړتیا ده چې څومره ژر قدمونه اخیستلی شي. هیوادوال ټول همدغه غواړي چې څومره ژر کولی شي چې بین الافغاني مذاکرات آمدګي ونیول شي او د یو دایمي سولې لپاره اقدام واخیستل شي.
بله، څومره باوري یاست چې د طالبانو په دریځ کې هم نرمښت راشي؟
طالبانو هم تاسو ولیدل چې د اختر 3 ورځې اوربان بیکې دوه شرط اعلان کړي چې د افغانانو د سخت استقبال سره مخامخ شو. نو د هرې ورځې په تیرېدو سره، بلکې د ساعتونو په تیرېدو سره، دواړو طرفین په دریځ کې نرمالی راځي. دا باعث دی کېدلی شي چې موږ بین الافغاني مذاکرات ته مخامخ سره کښینو، واقعي سولې په مورد باندې بحث سره وکړو. دا په هغه صورت کې کېږي چې مخامخ د مذاکراتو میز ته سره کښینو.
د افغانستان نړیوال ملګري لاغې ډلې امریکا بیا خصوصا د همدغې تازه مسلې چې د 400 طالب بندیانو مسله ده، د دې په اړه باندې بل نظر لري. دوی وایي چې دغه طالبان خوشې کوي او بیا یې نظر بند کوي، کورونو کې خوش شي، جرګه راغوښتل کېږي. څومره باوري یاست چې حکومت به وکولی شي هم خپل ملګري وساتي نړیوال او هم د خلکو د استازو مشوره په نظر کې ونیسي؟
که چېرته ستاسو په یاد وي، د دې نه مخکې چې مشورتي لویه جرګه راغوښتل شوې وه، هلته اکثریت غړو دا غوښتنه کړې وه چې یو تعداد طالبانو زندانیان یا بندیان د ایله سي د ښه اوسني نیت په خاطر باندې چې هغه کار هم په هماغه وخت باندې وسو. زه مطمئن یم انشاءالله ولادیز چې د هیواد مشران به داسې پریکړه کوي چې هم به دغه بندیانو سرنوشت ته یو صحیح میکانیزم د لارې حل کیږي او بالاخره یو بین الافغاني مذاکرات ته به هم لار خلاصو. د امریکا هم کوشش هم دا دی، ځکه چې د طالبان سره هغه هم یو تعهد لري چې څومره ژر کولی شي چې یو بین الافغاني مذاکرات ته ستاسو په اصطلاح باندې چې دغه غوټه په اسانۍ سره خلاصي، د په لاس خلاصي او غاښ ته حاجت پیدا نه شي.
و سم راځو یوې بلې موضوع ته. د القاعده شبکې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د همکارۍ په اړه اندېښنې زیاتې شوې د وروسته تر هغه چې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې د افراطي جګړه مارو او طالبانو ترمنځ د اړیکو یادونه وشوه. ځینو فعالانو ویلي چې ممکن ګاونډي هیوادونه ایران او پاکستان هم د دغو وسلوالو په ملاتړ کې دخیل وي. صالح محمد صالح په دې اړه یو تفصیلي راپور کې دا موضوع څېړلې.
تر لوی اختر یو ورځ مخکې په لوګر کې یو موټر بم چاودنه وسوه چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. دا له هغو یوه چاودنه وه چې چای مسؤلیت نه دی منلی. په افغانستان کې ګڼ څارونکي دا د هغو تروریستي ډلو کار بولي چې د طالبانو په چوکاټ کې فعالیت لري او یوه هم القاعده شبکه ده. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د وسلولو طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ په جنګي برخه کې همکاري هغه سره روانه ده.
په دې کې شک نشته چې دوی د طالبان سره ډېر نږدې کار کوي. د دوی د فعالیتونو دوه ډوله دي، یو دا دي چې خپل د خارجي القاعده ډلې دي په افغانستان کې فعالیت لري، بل د افغان طالبانو په لیکو کې او د نورو خارجي ترستانو په لیکو کې یو شمیر اتباع دي، قوي جنگي کمانډانان دي او حتی برابري ساته دي چې هغه د القاعده ته خپل بیاتي ورسره کړی دي او د هغه سره نږدې همکاري کوي.
د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې چې تیر اونۍ خپور شو ویل سی وی چې د هند په نیمه وچه کې د القاعده ډلې د جګړه مار شمیر له 150 تر 200 پورې دی چې د بنگلاديش، هندوستان، میانمار او پاکستان وګړي دي او د طالبانو تر چتر لاندې له نیمروز نیولې تر هلمند او کندهار فعالیت لري. تر دې مخکې د هلمند والی محمد یاسین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د القاعده شبکې د غړو د فعالیت ساحه له هلمند تر هرات پورې پراخه ده. ولی ویلی و چې د طالبانو تر چتر لاندې په دغه سیمه کې نورې بهرنۍ افراطي ډلې هم فعال دي.
اوس القاعده د برامچینه نیولې تر هرات پورې په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګه نورو مواد ورکوي. په ټولو جګړو کې خارجي طالبان د القاعده نه نیولې تر پنجابیانو پورې، تر لشکر طیبه پورې، تر جنگوي پورې ټول دلته فعالیت لري او طالبان حمایت لاندې ژوند کوي او د طالبانو سره په همکاري دلته تروریستي عمل ترسره کوي.
د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د طالبانو تر چتر لاندې د القاعده جګړه مارو د فعالیت ساحه له ختیځ څخه اوس د افغانستان جنوب ته غځېدلې ده.
پخوا فکر کېدوی چې القاعده یوازې په ختیځ کې ده، بالخصوص کونړ او نورستان او دغه ولایتو کې، مګر وروسته وروسته دا ولیدل شول چې اصلي ځای په جنوب کې دی او د جنوب کې یو مهمه نقطه چې د القاعده حضور د هغه د ایران سره اړیکې دي. حتی دا سیول کېدل چې حمزه بن لادن د اسامه بن لادن زوی به نیمروز ولایتو کې پاتې کېدی او بیا به د ایراني چارواکو سره لیدل.
د القاعده شبکې او ایران ترمنځ د اړیکو لنجمنه موضوع تر دې مخکې هم مطرح شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د 2019 د کال په میاشت کې د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یوې غونډې ته ویلي وو په دې کې شک نسته چې د ایران اسلامي جمهوریت او القاعده شبکه په خپلو کې اړیکې لري. د امریکا دوو استخباراتي چارواکو ټایم مجلې ته ویلي مخکې تر دې چې امریکا په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د القاعده پر مرکزونو حمله وکړي، د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن او د القاعده شبکې نور مهم غړي په ایران کې وو. که څه هم د شیعه مذهب ایران او القاعده شبکې ترمنځ چې ډېری غړي سرسخت سنیان دي په مذهبي لحاظ ډېر توپیر دی، خو د ځینو په باور په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور دغه دوه متفاوت اړخونه سره متحد کړي دي. د نیمروز مدني فعال فایز بلوڅ وایي دوی هم په خپل ولایت کې د وسلولو طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ د ارتباطاتو په اړه اوریدلی دي.
په نیمروز ولایت کې دغه راپورونه د خبرونو مشتره رسیدي چې دلته القاعده جنگلي طالبان سره اړیکې لري، شپراخه اړیکې ورسره لري، خو تر اوسه پورې د اسکره راپور او د اسکره خبر مشت نه ترلاسه کړي. د القاعده د غړي چې د ایران هیواد څخه راځي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو له القاعده او نورو بهرنیو تروریستي شبکو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي. د دې شورا ویان جاوید فیصل وویل
طالبان لا هم له القاعده او نورو سیمه ییزو نړیوالو تروریستي او تخریبي شبکو سره فعال روابط لري. دغه نړیوال تروریستان اوس هم د طالبانو په لیکو کې د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي او دلته خپل تروریستي فعالیتونه ته دوام ورکوي.
د افغانستان حکومت تر اوسه په مشخص ډول نه دی ویلي چې طالبانو کومه وسلوله حمله د القاعده شبکې په مرسته کړې ده، خو ځینې حملې چې طالبان مسؤلیت نه مني دومره پیچلې وي چې حکومتي چارواکي له القاعده او نورو بهرنیو تروریستي شبکو سره ارتباط نه ردوي. د نیمروز یو مدني فعال احمد ظریف یوسفزای وایي داسې ښکاري چې په ځینو حملو کې نورې ډلې له دې جملې القاعده شبکه داخلوي.
د طالبانو او القاعده ترمنځ چې کوم ارتباطات ته تر ډیره بریده په مخفي ډول سره دي، ځکه په افغانستان کې چې کوم پیښې رامنځته کیږي تر ډیره بریده هغه پیښې چې د طالبانو پورې نه مربوط کیږي نورې ډلې دلته تر سره کوي، طالبان چوپتیا غوړه کوي او په ډیرو مسالو کې بیا دفتن د طالبانو له لوري اعلامیه نشر کیږي چې دغه پیښه چې رامنځته شوې ده دا زموږ پورې نه مربوط کیږي، مګر د طالبانو شتون په افغانستان کې دلته د القاعده د فعالیت لپاره زمینه مساعده کوي. یعنی څونه چې طالبان دلته پاتیږي او د دوی شتون سته، هغومره د القاعده ډله هم دلته پرمختګ کوي، دلته فعالیتونه سرته رسوي.
خو له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو موضوع حساسه ځکه ګڼل کېږي چې طالبانو له امریکا سره په لاسلیک کړې موافقه کې له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کول ژمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې اوسنی مشر اسامه محمود دی چې د عاصم عمر پر ځای ټاکل شوی دی. دغه راپور چې امنیت شورا ته سپارل شوی وایي په ټول افغانستان کې د القاعده د جګړه مور شمیر د 400 او 600 ترمنځ دی چې دوی په 12 ولایتونو کې فعال دي او د دوی مشر ایمان الزواهری هم په افغانستان کې دی را دی. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي له القاعده سره موجوده اړیکو د طالبانو په منځ کې ځینې اختلافات پیدا کړي دي.
القاعده په افغانستان کې خپل حضور کوي لري او د دین علاوه نه یوازې طالبان ورسره خپل اړیکی نه دي شکولې تر اوسه پورې. زه فکر کوم دغه د القاعده سره اړیکی دا د نظر اختلاف د طالبان مابین سره پیدا کړی دی چې ځینې سیاسي طالبان وایي چې باید د اړیکی وشکو، مګر نظامیان وایي چې نه.
د راپور په حواله د القاعده شبکې دغه جنگالي لا قانی شبکې سره چې د طالبانو د ډلې یو افراطي څنګه ګڼل کیږي نږدې اړیکې لري. اوس داسې راپورونه ورکول سوي د القاعده شبکې هغه غړي چې لای هم له طالبانو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي له ایران او بل ګاونډي هیواد پاکستان سره اړیکې پالي. د ملګرو ملتونو راپور وایي په فبروري میاشت کې د القاعده شبکې مشر الزواهری له یحیی حقانی سره چې د حقانی شبکې او القاعده ترمنځ د 2019 د کال له نیمایي عمده ارتباطي کس ګڼل کیږي کتلی دي. د راپور په حواله دوی د خپلو روانو همکاریو پر موضوع بحث کړی دی. په افغانستان کې د پاکستاني اصله تروریستانو شمیر د 6500 ترمنځ شول سوی چې لا هم په افغانستان کې فعال دي او زیاتره له تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي سره اړیکې لري. د کندهار یو مدني فعال نثار سالی وایي بیلابیلو اقتصادي او پوځي ګټو ځینې تروریستي ډلې سره متحدې کړي او نوموړی د پاکستان رول هم مهم ګڼي.
د القاعده طالبانو حکانی ډلې او د توات نور ترهګریزو ډلو ترمنځ ډېرې مهمې مشترکې نقطې شته چې یوه تر ټولو مهمه هغه د دوی د تمویل او د دوی د نظامي ټریننګونو مرجع ده چې هغه پاکستان دی. تر څو پر چې پاکستان باندې قوي فشار وارد نسي هیڅ امکان نه لري چې د طالبانو او د دې ته ورته د نورو ترهګریزو ډلو خاصتا د القاعده سره د هغوی اړیکه پرې سي، ځکه د افغانستان په بربادۍ کې یو مهم رول القاعده درلود چې یو اسامه بن لادن د طالبانو څخه غوښتي امادي ورته آماده نه و چې ورته وسپاري.
وروسته له دې چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر پر 11مه القاعده شبکې پر امریکا تروریستي حمله وکړه، امریکایي ځواکونو د دې شبکې د ځپلو په مخه پر افغانستان برید وکړ. په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار وایي د طالبانو ځینې مشران ډېر پخوا له القاعده شبکې سره ارتباطات لري.
د طالبانو ځینې قومندانان چې د روسانو په وخت کې مجاهدینو سره یو ځای وو او د روسانو پر خلاف پر جهاد بوخت وو، د هغې وخت نه د القاعده قومندانان سره په اړیکه کې وو، د هغې د وخت نه په اړیکه کې پاتې شوي دي. دویم دا چې طالبانو په رژیم کې د طالبانو تر ټولو مهم تمویل کوونکی القاعده وه. دریم هم دا دی چې دوی بعضی قومندانان د القاعده د کورنیو سره رشتې لري، فامیلی رشتې جوړې کړې دي، مثلا ودونه کړې دي. او څلورم هم دا ده چې دوی مشترکات لري، موخې سره یو دي، په افغانستان کې د لیدلوالو پر خلاف دواړه حرکتونه په جګړې بوختې.
په افغانستان کې روانه جګړه لا هم سړه سوې نه ده، حال دا چې طالبانو په هغه موافقه کې چې په دوحه کې د فبروري پر 9 امریکا سره لاسلیک کړه په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې وه. په هغه موافقه کې طالبانو ژمنه کړې چې د القاعده شبکې په ګډون هیڅ نړیوالې تروریستي ډلې ته به د افغانستان له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو اجازه نه ورکوي. د افغانستان حکومت د طالبانو او القاعده شبکې ترمنځ د ارتباطاتو په اړه تازه څرګندونې نه دي کړې، خو که طالبان لا هم له القاعده او نورو تروریستي شبکو سره ارتباطات ولري د واشنگتن او طالبانو ترمنځ موافقه به څه کیږي؟ ځینې فعالان له طالبانو غواړي چې پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې له امریکا سره یې په خپله موافقه کې کړي دي. د نیمروز مدني فعال احمد ظریف یوسفزای وی تر ډیره په موافقه کې ځایسیوي تعهدات عملی سیوی نه دي.
هغه تعهدات او ژمنتیا چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ سوی ده، تر ډیره بریده موږ وینو چې په یو شمیر مسایلو کې بیا هم په ناحله ډول سره مخ ته ځي. یعنی ولس دلته تشویش لري، ځکه چې موږ وینو چې روزمره په افغانستان کې جنګونه کیږي، بریدونه ترسره کیږي، د طالب القاعده د امریکایانو لوري عام وګړي وشل کیږي. زموږ هله دادا هغه ژمنتیا او هغه تعهدات چې دوی ترمنځ ترسره سوي دي، دوی د هغه سي پابند ووسي ترڅو عام وګړي ونه وشل سي.
لدې سره دوی مینې مای ته ورسیدو د سهار 8:30 بجې شوې په موکړې لاندو خبرونو ته. د ننګرهار پر محبس د وسلوالو په ډلیز برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 240 نور ټپیان دي. دغه برید له 13-14 ساعتو راهیسې روان دی او لا یې هم د شنډولو عملیات نه دي درېدلي. د افغانستان حکومت د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه د جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. ایراني چارواکو ویلي د تهران په ملت پارک کې د ځینو طالب پلو د غونډې د عکسونو خپرونکي نیولې دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو غوښ کړی چې ایران ته د چین ورتګ به منځنۍ ختیځ بې ثبات کړي. او د کورونا وایروس له غوښونو سره سره سکال د امریکا د موټر سایکلونو په کلنی فستیوال کې 2.5 لک کسان برخه اخلي. اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصری لري اجمل انته غوښی.
نېشنل انټرست خبرونه د چین او ایران د پراخیدونکو اړیکو په اړه یو لیکنه کړې. په لیکنه کې د ایران په چابهار بندر کې د هندستان پر پانګونې د دې اړیکو د اخیز او په دې برخه کې د نورو ستونزو یادونه شوې. هندستان غواړي د ایران د چابهار بندر لارې له افغانستان او منځنۍ اسیا سره سوداګریزه راکړه ورکړه پراخه کړي. خبرونه د چین او هندستان ترمنځ سترنګلو اړیکو ته اشاره کوي او وایي هندستان له لسیزو راهیسې په ایران کې د خپل حضور د پیاوړي کولو هڅه کوي. نېشنل انټرست د ایران په چابهار کې د هند پنګونې یادونه کوي او وایي هندستان په ورستوي کلونو کې د ایران په چابهار بندر کې د اسری تاسیساتو د ودانولو موافقه وکړه او په دې لړ کې له چابهار څخه تر افغان پولي پورې د ورګاړي د پټلۍ غځول هم شامل وو. د لیکوال په وینا د هغه څه دي چې په وچه کې سار افغانستان له سمندر سره وصلي او د دې هیواد سوداګري او ځپلې اقتصاد پیاوړی کولای شي. نېشنل انټرست په وینا د هندستان لپاره چابهار یوازې د تیلو د وارداتو اسانتیا او افغانستان او منځنۍ اسیا سره د تړاو لار نه ده، بلکې ورته نشتې د چین په ملاتړ د پاکستان د گوادر بندر په وړاندې هم د سیالۍ یو فرصت برابري. د لیکوال په وینا په 2013 کال کې چې کله ولسمشر ترامپ له ایران سره له نړیوال اتمی تړون ووته او امریکا پر ایران بیرته بندیزونه ولګول، په چابهار بندر کې د هند پانګونه هم اغیزمنه کړي. د نېشنل انټرست پر وني پوینا د ایران چابهار بندر د افغانستان په بیا رغونه کې د احتمالي رول له کبله لدی بندیزونو مستثنا وګڼل شو، خو بیا هم هند ونتوانی د چي د دې بندر د چلول لپاره خصوصي کمپنۍ ومومي. خبرونه زیاتوي دا هم ثابته شو چې هند ته د دې بندر د فعالول لپاره اړین ماشينري برابرول هم ناممکن دي. لیکوال د تیر وړي هغه ریپورتونو ته اشاره کوي چې وای هندستان تر اوسه د هغه بودیجې څخه چې د 2013 کال کې د چابهار بندر ته بیل کړي و تقریبا هیڅ پیسې نه دی لګولي. نېشنل انټرست وای له دې بندر څخه و سوداګري ډیره کمه ده او په وینا یې د چابهار بندر د کلنی ظرفیت تر لس سلنه کمه راکړه ورکړه تری کیږي. د لیکوال په وینا هند د ورګاړي د پټلۍ په برخه کې هم څه پرمختګ ونه کړ او پر ځای ایران اړ شو چې خپل لاس په کار شي. افغانستان چې د پاکستان د بندرونو لارې په سوداګرۍ کې وخت په وخت ستونزې لري، د چابهار بندر ته د هند او نورې نړۍ سره د راکړې ورکړې لپاره د یو ښه بدیل په سترګه ګوري. میل انلاین په افغانستان کې د داعش شبکې د یو مشر اسد الله اورگزی د وژل کېدو په اړه ریپورت خپور کړي. د ورسپانې په وینا اورگزی په افغانستان کې پر پوځي او ولسی اهدافو په څو خونړیو بریدونو کې په لاس لرلو تورن دي. ورسپانې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو وروستي ریپورت ته اشاره کړې چې پکې ویل شوی افغانستان کې د 2000 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا ولس بریدونه ثبت شوي چې پکې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي.
امریکا ګواښ کوي چې له یغور مسلمان
لویدیز ورځپاڼو هم په افغانستان کې د روانې جګړې په او دغه راز د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ سولې په خبرو تبصرې کړې وي. اوس هم یو نړیوال مطلب رخلو د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ د سیاسي رانندریو په دوام د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو یو ځل بیا غوښتي چې امریکایي کمپنۍ د چین په شینجیانګ کې پر خپل کارونو بیا کتنه وکړي. هغه ویل د چین کمونیست ګوند له ایغور مسلمانانو سره په شینجیانګ کې ډیر بد چلند کوي. په دې اړه د سفی الله سانګزی راپور ته پام وکړي او ورپسې هم د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو پروګرامونه مهیروي.
امریکا گواه کوي چې له ایغور مسلمانانو سره د ناوړه چلند دوام به په چینایي کمپنیو د امریکا د بندیزونو د زیاتېدو لامل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل امریکایي کمپنۍ اوس د چین په شینجیانګ کې له ایغوریانو سره له ناوړه چلند خبرې شوي او امریکا هم هغه چینایي کمپنۍ هدف ګرځوي چې په دې ناوړه چلند سترګې پټوي. پومپیو پرون له فاکس نیوز ټلویزیون سره په دې اړه مرکه درلوده. موږ هلته په بوختو اشخاصو باندې د سوداګرۍ په برخه کې بندیزونه لګول پیل کړي. د بندیزونو په وروستۍ بسته کې چې د خزانې وزارت یې وړاندې کوي، هغو کمپنیو ته ګوتڅنډنې شوي چې هلته کاروبار کوي، هغوی باید خپل چلند بدل کړي. هغوی باید له جبري کارګر ګمارنو لاس په سر شي. هغوی باید په داسې سیستمونو کې کار ونه کړي چې خلک په زور اخیموي، په زور سخت پرې کوي. دا ناوړه کارونه هلته روان دي.
Terrible things that are taking place there.
Pompeo ویل تازه هم دا څو ورځې د مخه د مالوچیا کټن په یوې تولیدي کمپنۍ چې لویدي سره هم کلکه سوداګري درلوده بندیزونه لګول شوي. ښاغلی پومپیو له فاکس نیوز سره په دې 14 دقیقې مرکه کې ویل چې له ولسمشر ډونالد ټرمپ یې غوښتي چې د چین په یو شمېر نرمکالي یا سافټویر کمپنیو بندیزونه ولګوي. هغه د ټیک ټاک په نوم د یو مشهوره ویډیو جوړونکي اپلیکیشن یادونه وکړه. وی چټ او ځینې نور هم یاد کړل چې خبره یې د چین کمیونست ګوند ته د خلکو معلومات ورکوي او دا د امریکا د ملي امنیت ته خطر پیښوي. چینایي چارواکو د پومپیو د دغو تازه څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د جمعې په ورځ د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بن ویلي وو د امریکا لخوا د چین ضد بیانونه به چینایان لا سره یو کړي. هغه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تورن کړی و چې څو واره په چین باندې ناسم بندیزونه لګولي دي.
د انصاف په لټه کې یو وی چاغې پسې ورشبل یو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله موږ ځلونه
پسې ورکړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف پلاټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د خوست له ولایته د غوث الدین په نامه یو متقاعد ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا دوه کاله کېږي چې د تقاعد حقوق نه دی اخیستی او له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دغه ستونزه مو د تقاعد له عمومي رئیس ښاغلي محمد عمر دوراني سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د متقاعد غوث الدین او ورپسې به د ښاغلي دوراني څرګندونې واورئ. پام ورته راړو. اوس به متقاعد غوث الدین په تفصیل سره خپل ستونزه ووایي.
د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ سابقه د معرف عامر وم. ستونزه مې دا ده چې تقاعد دی، اته نوي کال تقاعد مې هم نه دی اخیستی، د نه نوي کال تقاعد مې هم نه دی اخیستی.
د دې مسلې پوښتنه دې کړې ورپسې ګرځېدلی
اوس د دې په خاطر چې موږ زه چې پر ریاست تقاعد کې دلته په کابل کې ما معلومات وکړو، دلته راته وایي چې تاسو پیسې حواله شوي دي. نو چې پیسې حواله شي خدا خو به بیا بانک ته ځي که نه؟ بانک مې څو ځلې معلومات وکړو، بانک راته وایي چې پیسې دې نه دي راغلي. نو په دې علت زم نه پوهېږم، تقریبا د تقاعد د ریاست معلومات چې ما کړي دي او په بانک مې چې معلومات نیولي دي، یعنی د دې په مبین کې مصفا بزوان کې یوه نیمه میاشت وخت تېر شوی وي. یوای و نیمه میاشت کې د ریاست تقاعد نه پیسې هلته بانک ته نه ځي چې موږ ته پیسې راکړي. داسې رقم خبره ده.
ته په کوم کال کې تقاعد شوی او د کومو کلونو تقاعد دې پاتې ده؟
زه تقریبا په 15 کال کې تقاعد یم. دا نور مخته کلونه مې ټول تقاعد اخیستی دی، صرف 98 او 99 دا دوه کلونه مې پاتې دي.
له چارواکو نه دې پوښتنه کړې چې د دې علت څه دی چې د وروستیو کلونو تقاعد دې پاتې دی؟
دا د دې په اساس باندې چې دلته د کرونا مسله جوړه شوه، ویلي چې الکترونیکي تذکیرې چې نه وي داسې تقاعد نه ورکوي. بیا موږ په الکترونیکي تذکیرو باندې کار وکړو، ان تر دې حده چې الکترونیکي تذکیرې پرچه مې واخیسته، په ډېرو تکلیفو په ډېرو مشکلو سره هغه پرچه اوس هم راسره ده، خو تذکیره یې لا راکړې نه ده. تذکیره به راکوي په دغه نن سبا کې.
ولې د الکترونیکي تذکیرې پرته د تقاعد حقوق نه درکوي؟
اس خبر ادا چې د رئیس جمهور دا فرمان ده چې په هغه سابقه تذکیرو باندې تقاعد باید ورکی سابقه تذکیرې خو زموږ ورسره ثبت کنا او په هغه باندې تقاعد دغه تر اوسه موږ ته چانه دی راکړی
ښه یوازې د تقاعد د پیسو په تمه یو که څه بل مصروفیت هم لري
هېڅ مصروفیت هم نه لرم فقط همدغه د تقاعد په تمه ناست یو تقاعد ته انتظار یو تقاعد نه راکوي فامیلدار خلک یو پېنګیر یو سل عوارض لرو سل ضرورتونه لرو نو چې دغه تقاعد هم نه راکوي نو اخر موږ به د څه کوو
تاسې ته بانک وایي چې د تقاعد حقوق دي حواله دي او کله چې بانک ته ورشي بانک درته وایي چې حواله شوي نه دي بیا بیرته ریاست ته نه یې تللی چې دا مسئله څنګه ده په ریاست کې حواله دي او بانک وایي چې نه دي حواله
والا کا پریزم روکیا پم دی شکل میں ریاست تقاوت یو کرمن نچ معلومات واخستو آگے کمپیوٹر ہو کا تو کمپیوٹر کے رات ہوئے رہے جتا سو پیسے آوالا دی حتی دم رہے موگے لے چی دنن نوی کالم آوالا دی یا حتی نوی کالم آوالا دی بیا ما زبانگ تا ورغلم بانگ تا میں نفر ورولی جلو میوان بانگ تا پخوز کے میوان بانگ تا کلا کمپیوٹر ہو کا تو جتا سو پیسے ندی رہلی بیا ایوا دفعہ نا بلکہ سو دفعہ میں جو معلومات پکڑو تر اوسه زموږ پیسې میوند بانک ته نه دي رسېدلي په هله کې نه پوهېږم چې مشکل په کوم ځای کې ده
دغه موضوع مو د تقاعد له عمومي رئیس ښاغلي محمد عمر دوراني سره شریکه کړه دوراني سه محترم موږ ته اکثرا د ولایتونو نه ټیلیفونونه کیږي خصوصا متقاعدین ټیلیفونونه کوي چې څوک وایي یو کال څوک وایي دوه کال تقاعد پاتې دی دا پروسیجر څنګه دی څه تدابیر پلانونه ورته شته
هو موږ همدا اوس هم له ولایت سره مختماس کېستو مصفتونو سره هغوی نه مو دقیق ارقام غوښتي وي چې موږ ته دقیق ارقام راکړي د ولایتونو تر څو موږ دلته له ریاستي عمومي بودیجې سره په تماس کې سو د هغې بودیجه تدارک کړی سو او خپل اجرات وکړی سو دا پروسه روانه ده انشاءالله چې موږ لږ په احتیاط باندې په ولایتونو کې روان یاستو د فساد غپکیونه سي زمينه کې مسايد نه وي ان شاء الله سي د هغه ته مشکل تاتمن موږ رسېږي
او مرکز کې
مرکز کې مو مشکل نه لرو مرکز کې موږ ماغه د تادیات او د کوم چې موږ جدول د غي مطابق د موږ تادیات روان دي مداوسم اوسم
دوراني سب تاسو وویل چې ولایتي ادارو سره متماسونه نیولې او کار مو پیل کړي دا پروسه به څومره وخت ونیسي او د متقاعدینو دغه انتظار به کله پاتې ورسیږي
دا یو متداومه پروسه ده له ولایت سره دا خو پروس کال هم داسې خلک پاتې وو چې له پخوانیو کلونو نه پاتې وو څه هدفونه تادیه کړله چې هغه خپل اطمینان هم حاصل سو اسنادونه هم سره وکتله نو هغه پروسه روانه ده دا به انشاءالله چې زر باید مشکل حل سي انشاءالله د کال اخره پورې کوشش کوو چې موږ دې مشکل تر رسیدګي وکړی سو
دوراني صاحب دا سوال به مشخص کما وغه دا چې غلام غوث ته خوست نه ټلیفون کړو چې ما په معارف کې کار کړو تقریبا یو نیم کال کیږي چې د تقاعد حقوق مې نه دی اخیستې
یو لکه شپږ پنځه زره متقاعدین لرو موږ تقریبا البته یو کار کې دی چې دا کار ته ما سره په واتساپ باندې شریک کړي نو حتما موږ په سیستم کې وګورو ستاسو موضوع دا مشکل ته رسیدګي وکړو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و موریدل چې د خوست له ولایته د غوث الدین په نامه یو متقاعد ازادي رادیو ته ویلي و چې د وروستیو دوو کلونو تقاوت پاتې دی او د دې لامل له اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د تقاوت عمومي رئیس محمد عمر دوراني وویل چې د ولایتونو د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې لپاره اقدامات شوي او په لږه موده کې به په ولایتونو کې د ټولو متقاعدینو حقوق ورکړل شي عزتمندو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې چارې موجودې وسي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو او د رکوسو عزیزانو ګرانو منوالو د سلامونو او شو هیل پوړنی کول سره د نن ورځې د خبرونه تاسو ته زه طاهر روشن ورنکم ستاسو د بشپړ روغتیا او د ژوند په چارو کې برلیتوب زما هیله ده. خوشاله يم چې ستاسو دغه پروګرام د خبرېدو وخت را رسیدلی چې د هغه په لومړی برخه کې به لکه د تل پشان د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه خبرو کړو چې تاسو کوم دوست یا عزیز پیدا کړی او یا د هغه په حق له معلومات لري، او په دوهمه برخه کې د هغو دوستانو پیغامونه خبرو چې د خپل عزیزانو خپلوانو په لټه کې دي. نو نور به وخت نه تیرو، راځي چې دغه پیغامونه په ګټه سره واورو.
الو السلام علیکم، زه زرولی د کابل نه خبرې کوم. زه زادی رادو ته پیغام پرګدم چې یو وکښوي د مساکلا او سوالي او سیدونکو دی اختر محمد په نامو او سیدونکو دلته دا واته کال کېږي چې کابل کې د نشي غونته د وزل کور ول دین نه هم خبره دلته ما پات نه خلاصوي. ما ټلیفون شميره ده 0 0 4 5 5 2 2. سلام
السلام علیکم طلوع ریدن کو ته سلامون حکمت الله هجران ما غهم له غزنی ولایت ته یو نکار چې دغه د کونر دی د مزار دی درې ده او د غزنی ولایت کې تقریبا دا یو څو وخت کې چې دلی ده نو هر ورځ دا څه دی هغه چې ولاری دا څه کوي چې سر باندې ولاری کړم ورځ کې ولاری دای وایي چې کونر ولایت کې د مزار دی درې منو که هر څوک لري یا خپلوان یا یو ورور یې نو د مهربانۍ له مخې اطلاعات نشمارو باندې تماس ونیسي. او لومړی شماره چې پر وسو نه نیوي 3 0 0 8 5 0. شماره در بیا چې پر وسو نه نیوي 3 0 0 8 5 0. بل شماره در چې پر وسو واویا نه نیوي 3 0 0 9. چې پر وسو واویا نه نیوي 3 0 0 9. دا یو چې د کونار ولایت مزار دی درې ما تقریبا دا مرد دی سلیویس دی پینزه ویسو تشکو بیسو کلو پوری دی نو دا خیلی دا جوانا کرد دل دی بغزنی ولایت چی وستی گی کدی هر چه خفلی یا دوست یا قریب یا بدیش مارو داری کن. سلام علیکم.
بله السلام علیکم، نم الحمد لله دی دا تنهار اللہ چی خمسا شاید کنی ویدی دا سنباغ پیغام دا کسو و عزیزان و اخبرو انتقردم دل تا نصر بکندار کی یو تم تقریبا نصر نجاری تقریبا دا ومشت کالو تقریباً
السلام علیکم، زه مسمی اولاد روزګان ولایت د ګزاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته یو سړی دی راغلی دی د کابل دی، دماغې توازن یم ډېر نه دی ښه، ورونه او قریبانو ته زه خبر کوم په دغه شماره دې زما سره خبرې وکړي 0 0 0 0 2 2 1 3 2 3. ټلیفون شماره یو ور بیا 0 0 0 2 2 1 3 2 3. وسلام.
السلام علیکم، زه کوکون میژن د ندالی ولسوالۍ اوسېدونکی. زما پلار یار محمد نومېږي، یو ورور نومې نور احمد دی، د بل د فضي احمد دی، د ماماګار نوم مشر ماما نوم یې محمد نور دی، بل پایین دی کریم دی. څه دی دا دېرش کاله کېږي چې د ندالی ورجی کې جنګ و زه نادرکه سوې یم. اوس زه غواړم چې خپل د وړونو پلار سره تماس ونیسم. ما د لمبر چم نه زده چې ووایم
دغه زما پیغام بیا خپور کړي. مننه، السلام علیکم. قدرمن اوریدونکو، زموږ دغه خور چې خپل نوم یې کوکو د ندالی د ولسوالۍ څخه معرفي کړی دی، خپل شمیره نه و ذکر کړي، خو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې دغه شمیره ثبت شوې ده چې زه تاسو ته لولم: 0 0 4 0 2 5 5 1 3. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0 0 4 0 2 5 5 1 3. نو که چیرې کوم څوک د دغه ګرانې اوریدونکي د پیدا کولو په لټه کې وي، لطفا دې دغه شمیرې ته زنګ ووهئ.
السلام علیکم، زه مسجد زابل ولایت زخه پیغام د تصفاوما. ما مزر ته یو ورځ وروسته دا کړای دی چې په نامه د رازګل مين رازنامه دی نیمه دی د داسګل زیره خبرې ته نیمه کې ولا ایتکس نه سرګې دی چې ځل سره دی کې دی چې موږ وکړي چې وسته دی دغه کې له ونه غاله راځم د دې آر ورور یې مسجد ته د غلم تر باندې زنګ ووي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بیا صفر بیا اوه بیا یو یو بیا دوه دوه بیا څلور نه هر مسلمان وو چې دا عمر ما فاډه مسجد خدغه نمبر باندې زنګ وو یې خپل وایي د غزنی ولایت منلو مزره راغلی ده تاسو ګل میږې ده د خپل زوی یې موای خبرې سم نه شي کولای. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه وحید الله پیوندی یم د کندهار میوند ولسوالۍ سرسټ لیکنی کرشم. دغه پیغام درته پرېږدم. منه پر دی د عبدالمحمد په نامه نومېږي د غزنی ولایت ناوی ولسوالۍ د زر خان اکا د کلي غیاث کوي یعنی او د جمال خان اکا فکر زوی دی د چې خان اکا ورځان یادوي او د دا آیت خان اکا وردی نو بس که دو خپل ورونه چې قریبان یې هغه که چېرې ما سره معلومات نه شي بس د زما ښځې پنځ شمېرې ته چې زنګ را ووهي نه بل څوک دی چاته راتلې سړی په عمر دېرش کلن دی دوه کاله چېرې کېدلې بس مخاري شان کوي په خپله که دی ناخته قریب مونږ اوري خو مونږ ته یې په دې ټلیفون شمېره اړیکه ټینګ کړي زمونږ د ټلیفون شمېره ده 0 اویا درو آیا یو آیا پنځه سوه اتیا یا هم تکرار 0 اویا درو آیا یو آیا پنځه سوه اتیا. السلام و احترام. بله سلامونه تاسو او د ازادۍ راډیو ټول اورېدونکو او کارکوونکو ته عبدالمحمد خوشحال یم د هلمند ولایت نه سره په تماس کې یم. مخکې بله ورځ اورېدونکي وویل چې دا دغه د یو نفر یاد کړي د داود په نامه وو چې ول دا پیدا شوی دی هغه که چېرې د هغه شمېره زما سره نشته او زما څه د یاده ووتله که چېرې د هغه ځوان بېرته تاسو سره اړیکه ونیسي او دا شمېره یې ما ته راشي نو ډېره مهرباني به م وي که غواړي دی زما شمېره سره زما سره د اړیکه په دا شمېره باندې ونیسي 0 اوه 0 3 3 5 1 4 2 یو ځل بیا شمېره 0 15 3 5 4 2. ډېره مننه د ازادۍ راډیو تختالیف چې زما پیغام لاشي.
درنو اوریدونکو پیغامونه مو واغیدل. خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز او خپل د دوغو پیدا شوی عزیزانو په ډله کې وي. اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به واورو چې د خپل ورکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
سلامونه مې کړي کرامات د رادیو اوریدونکو د کلر اول کوونکو ته خپل نوم سره د علیکم د هلمند ولایت مرکز خرګاس د ټلیفون مرکز د فراواس له فایل سینای ما زما د ماما سي د جهان الله په نامه باندې د کندهار ولایت د ارغندا ولسوالۍ د حاجی مرګ د کلی سجن کې دي ګریمان د بلا کال کې چې د خپل کور سره مدارک دي لوټ باندې انساني مهرباني لمسې کدي زما غاوري اته د استاد ما غاوري لطفاً دل سنی میرے والے لمحے سے دیزمار کرے گا چلی پن کرا ہم دل اس مارے بند استماز ہونے سے یا چلی پن اس مارا دا سپن رسا و خلزا یا سلویش دعا کیا آیا دا چلی پن والے شمیرے دا سپن رسا و درے یا سلویش درے سا و نشویتا او هر مسلمان دل سے دپا حالا مست معلومات رکھے او خلا شرینی دی شاہ پرادر لاسکی.
سلام علیکم. زما پیغام دا دی زما یو ورور دی زاهر لالا نیمیږي دا څلور میاشت کېږي د خپله کوره دا ډاکه شوی دی هر چا ته برما کې یاجدلې په دغه چې نشې بل شمال اړیکه را سره وایي 0 اویا 0 15 8 6 6 1.
بله السلام علیکم. ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. پس له سلام زه خان یم د هلمند ولایت څخه سفر کړی کې سمور یو دوسی د ماسوم په نامه تقریبا په 5 کال کې چې درک نشته او کور د هلمند مرکز لشکرګاه کله کونه په سیمه کې دی بل ورو چې تر د کشر دی هغه نیاز محمد نیمیږي نو کده د پاره باندې څوک معلومات لري او یادې زما غواوري نو لطفا دې سمور سره په لاندې شپې را باندې اړیکه ونیسي او ان شاء الله هر څه کړو د فار باندې معلومات راکړي او شهیدی عمری زما ټلیفون شمیره ده 0 اویا 0 8 8 4 3 3. زل بیا وایم 0 اوه 0 8 0 6 4 9 5. د خدای په امان.
نو مطلب هم د دې ولایت څخه د مکور دولت څخه ما ورور وخت یا طالبان نیږي باران دې دې خدا یو کار کوي ما د خپل دې کوم معلومات راکړي شبي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو لنګ غم یا غدا چې دا
د ورکشو دا ورکشو اجزانو چې کوم اعلانونه ثبت کړی دي دا باید ماته وخت نه منځي دا استاد دا ازادي راډیو ته اومنه راچول کېږي چې دا په څه وخت دغه کې نو دا ورسنه زموږ چې خپل دغه اعلان ورواچو چې دا په څه بجه د کوم ورځ وصلنا
ګران اورور ستاسو د معلوماتو لپاره باید وایم چې د ورکسو عزیزانو خبرونه هر یک شنبه د 5 بجو او د دوشنبه د 8 بجو په پروګرام کې خبريږي.
الو سلام علیکم زه ستان د ګریش ولسوالۍ د لور د سیمې څخه سره د ټلیفون پر لیکه کوم د انا په نامه یو لیکلی یو ورته کال کېږي چې ایران څخه له دې مور او فلر دې سره انتظار دي په توایا دغه زما په نمبر او ما تر رنگ او زما نمبر دې پراویا سو وایا ریتل ویش وایا یو زل بیا وایم سپر اویا سنده سو وایا ریتل ویش وایا بس فقط و سلام.
بلیا سلام علیکم زال الملك وفاري هلون ولاية قولا نسيم شخصات فرفاري كيما زما راكاكاي وزيري چنمي اسمت لا ري رتلار نمي قولا ما داي تندلس كالوما لري تقريبا مسلوني شكير شنا دارك سوي دي كار مسلمان روح فارا معلومات هاري فدو بشي رو جمور سزنگوية تفر وا تفر وا تفر وا سلور تنزش پر سفر شمیره از رجا چی کروم سفر وا سفر وا سفر وا سلور تنزش پر سفر او سلام شمیره دا سپر و سلور ات سپر دریوار تنزه دوا واره نه سلاش مری از رجا چی کروم سپر و سلور ات سپر دریوار تنزه دوا واره نه سلام.
السلام علیکم نبی ولا زابلید زابل ولا ترغنده ابو لسلی شیغان کلیسیدون کی یو ورک دوست سره مخه هم د زابل ولا ترغنده ابو لسلی شیغان کلیسیدون کی موهب ولاده موهب ولاد عبد الوکیل کاکازوی د نچب لا ورور دیر کلام لري لاس کلام مخ کی لخبل کورنه د مسافرې په پلمار او تلید د هیران په قچکی لارو کی لاندیوالانو ملګرونه پاتشوی د لهغه دی ترنن ورجی د موهب الله په اړه هیڅ معلومات نه لرو مور فلر او دوستان ډیر زیات څه سرګردانه او پریشان دي موهب الله تورغن مرنګ ایدوان میانه قتل لري که هر څوک د موهب الله په اړه معلومات لري نو لطفاً د مسلمانۍ او اسلامي همدردی لمخې دي لما نبی الله سره په همدې شمیره زنګ ووي زما د ټلیفون شمیره د 0 او 1 شپږ دیر سلور پندوس شپاستو پندوس بیا هم د شمیره تکرار 0 او 1 شپږ دیر سلور پندوس شپاستو پندوس نبی الله زابلی د محب الله زابلی پلټه وسلام د الله په امان.
السلام علیکم جو مبارک تلی هم د کابل عربی پوهنتون نازو زنه تقریبا دوه کاله مخکې د ننګرهار د ویسو مسالې د بولندسټ کرتنګ د بارواد لسې د روخه نن نظر کښوې د کارچا په معلومات د مهرباني له مخې دي دغه شمیرو تر نو ساډی کوونی کی بیا شپدش و دیر شپدش دوا شمیرې در بیا تخارم تی پر بیا شپدش و دیر شپدش دوا بل شمیره تی پر نه بیا تی پر دریا بیا تی پر صفر شپدنی
السلام علیکم زاد القیم حج فرید فراد ولایت بالبلد دولسوالی دا گرانی کلی سای سره پلان کی مورورا آزادی رادیو ته دې راهیل لرمه چې تاسو ما پیغام بخپور کی زما یو رودی په نامه د عبد الکریم تقریبا 15 کال عمر دی او دا شپږ میاشتې کیږي چې نه درکه سوي دي کچيري دې زما आवाज اوري یا بل مسلمان ورور د په باب د باندې معلومات لري ورور ارسل کی معلومات راکی 3 لک افغانۍ جایزه لري زما د ټلیفون نمبر دی 0 او 0 0 5 8 5 5 د ټلیفون بل شمیره ده 0 او 0 5 8 8 0 0 8 و.
سلام علیکم تاسو د ازادي رادیو کار کوونکو او ردونکو ته باندې موږ محمد خوشاله ما غام د علمن ولایت زما د خاله زیری چې درې کال کې سينادره کوي سیولا په نام دی د پلانونو یا ډاکټر اونار دی هم شرورونو نه د سمه دی د علمن د بولان لسی نه دی کار څوک د د پاره باندې معلومات لري ا دې ما زغ د ازادي رادیو د لایته خاوري موږ سره د پردغه شنو باندې اړیکه کوونی سي چې پروسه تر 3 3 1 4 اته دوا او سپر و سپر و تلور دری یو تلور دوا تینزه سلام شمیره ده سپر و سونه تلویش یه بولس تلور نوی نه آویا خیلی دیر مننه شواخ خدا شما
گران آوریدون کو دنان وزی خبروانه پا همده زای پای ترسیشی تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ. موږ هر مرو خبرو تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته ښه ژوند او ښه چارې. خدای په امان.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپاک یاو. یاو ری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپاک یاو. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 4 2 0 2 2 یاو یاو 2.